د نن شپې په خبرونو کې د افغانستان د کشالې لاندونه معما، په ملګرو ملتونو کې د سویس سفیر وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان مسأله په یوې نه حل کېدونکې معما اوښتې ده. متقی د ملګرو ملتونو په اجازه پاکستان ته ځي. د سپینې ماڼۍ اختر ولسمشر جو بایدن د کوچنی اختر په ویاړ سپین ماڼۍ کې میلمستیا جوړه کړې. بایدن وایي چې مسلمانان له اولې ورځې نه د امریکا د ټولنې مهم غړي دي. او د افغان کډوالو د ناخوالو ناول په پاکستان کې یو افغان زلمی په افغانستان کې د جمهوریت د پرځېدو او د افغانانو د پرله پسې کډوالو ناخوالې د تور غم په نوم ناول کې لیکلي دي.
السلام علیکم، مخامو په خیر. نن سه شنبه د می د میاشتې دویمه نیټه ده. تاسې دا او زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاد ملګرو ملتونو د غونډې تازه جزئیات شریکوي او د پروګرام له میلمنې څېړونکي او د ښځو د حقونو له فعال پلوشه حسن سره د همدې غونډې پر پایلو بحث لرو. جلالزاد صاحب او میرمن حسن، ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور نه په سر کې د افغانستان مسایلو باندې غږیږو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې دوی د افغانستان د ثبات په اړه سخت اندېښمن دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د سویس سفیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان وضعیت خورا کړکېچن او حل یې ستونزمن دی. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې دی همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د ملګرو ملتونو غونډه خو بالاخره پای ته ورسېدله، تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسو او قدر من لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه پای ته ورسېده، او له غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خپل په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. ګوتریش وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ثبات په اړه اندېښنه لري، او دا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرو سازمانونو د دوامدار شتون په اړه دي چې خپل افغانستان سیمې او له سیمې هاخوا مناطقو ته خطر پیښول شي. ګوتریش همدارنګه وویل چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د ښځو او انجونو د حقونو د سیستماتیکې ځپنې په وړاندې چوپ پاتې نشي. ګوتریش همدارنګه په افغانستان کې د یو ټولشموله جوړښت د نشتون، همدارنګه د میرمنو د محرومیت او د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه وښود، او دای د اندېښنې نور موارد یاد کړل. انټونی ګوتریش خپل افغانستان د نړۍ تر ټولو ستر بشري کړکېج یاد کړ، او ویل چې دای به په یو مناسب وخت کې له طالبانو سره وګوري، خو زیاته کړې چې اوس له طالبانو سره د کتلو مناسب وخت نه دی. په دوحه کې دغه غونډه وروسته لږه جوړه شوه چې طالبانو څه وخت مخکې په ملګرو ملتونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله، او ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د خپل ماموریت په سر بیا کتنه کوي، او یا به خپل ماموریت له سره څیړي. د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازو ته ګډون بلنه نه ورکړل شوې، اما په دوحه کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د قضیې یو طرف یعنې طالبان نه وي، نو د هغې غونډې پایلې به ښې نه وي، او حتی ځینې وختونه دا پایلې معکوسه نتیجه هم ورکولی شي. په ملګرو ملتونو کې د سویس سفیر پاسکال بیرسویل چې هیواد تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي مشري پر غاړه اخیستی، د دوشنبه په ورځ د افغانستان وضعیت ته په اشاره وویل چې هغوی جادویي حل لار نه لري. خو میرمن بیرسویل هیله څرګنده کړه چې که د دوحې غونډه د دغه وضعیت د مهار د څرنګوالي و بحث ته لار پرانیزي.
شورا د افغانستان په اړه ډېره فعاله ده، او توانېدلې ده چې درې ځله پریکړه لیکونه صادر کړي. یو د ماموریت د غځېدو، دوم خپلواکه بیا کتنه، او بیا تېره پنجشنبه د غندنې ډېر واضح غږ له طالبانو غواړي خپل فرمانونه بیرته واخلي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې راغونډ شوي، څو په دې بحث وکړي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د چلند په اړه پر ګډ دریځ بحث وکړي.
که څه هم د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه تر اوسه ډېر جزئیات نشته، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو په رسمیت پیژندنه بحث نه کیږي.
اوس موږ ویلی شو چې دغه کانفرانس چې په دوحه کې په نظر کې نیول شوی ده، دا به هم کومې خاصې پایلې ونه لري، ځکه چې ډېر واټن ده د نړیوالو غوښتنو او هغه څه چې طالبان په عملي توګه دا اوس په افغانستان کې مختبی دي.
که څه هم د دوحې غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي، خو د طالبانو د دوحې د دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دي چې د بریتانیا او چین د پلاو له غړو سره یې لیدلی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ملاقاتونو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتونو په غونډه او د تعامل په ارزښت خبرې اترې کړې دي. بلخوا د طالبانو یو ویان وی چې د افغانستان داخلي مسایلو ته باید له نړیوال تعامل او بشري مرستو سره ربط ورنکړل شي. بلال کریمی وای کدا اسلامی امارات استازي د دوه په غونډه کې وای پایلې به خي وای
چې شکلست اسلامی امارات ته مثبت تعامل طرفدار ده، خو یو څه باید واضح کو چې ټولنیز مسایل د افغانستان د خلکو داخلي مسایل دا باید د بشري مرستو یا د تعاملاتو یا د رسمیت پیژندلو یا د نورو هغه اقداماتو چې په دې برخه کې نقش لري دا غوړ لپاره باید بهانه جوړ نسی د سیاسي ابزار استفاده کوي ونسی.
طالبان په داسې حال کې لنړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورای وی کمیټې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړي چې راتلونکو نه پاکستان ته سفر وکړي او د چین او پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیرانو سره وګوري. متقی اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفرونو له بندیزونو سره مخ دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د سیډونکو او د خزو د خونو لفعاله پلوشه حسن سره خبرې کوم چې همدا اوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. میرمن حسن سلامونه او نیکی هلی، ډیره زیاته مننه ستاسو له حضور نه. د ملګرو ملتونو غونډه لکه څنګه چې تاسو واوریدله چې به مخکې پایته ورسیدله، ستاسو په نظر د دې غونډې پایلې څه وې، څه نوې پکې ښکارېدل؟
تر ټولو مخکې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ګرانو اوریدونکو لیدونکو ته. د دوه غونډه چې د خاصو استازو یو غونډه وه، په هغه کې د ملل متحد سرمنشي هم اشتراک کړی و. دا ډېره مهمه غونډه وه چې د افغانستان په هغه چارو کې چې طالبانو خنډونه پیدا کړي دي، د هغو دپاره یو حل لاره مختلفې حل لارې باندې خپل نظریات سره شریکی دی. باندې البته اندېښنې ښکاره شوی وي چې خلکو مخصوصا د ښځو په منځ کې چې د طالبانو پیژندنه پکې شامل نه سي.
میرمن حسن، تاسو پوهیږئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خبرې ته اشاره وکړه چې په دې غونډه کې د رسمیت پیژندلو بحث نه و، اما څنګه دغه خبره وتله؟ امینه محمد د کوم ادرس نه، د کوم تحلیل او محاسبه له مخې دا خبره وکړه چې بیرته بیا تاسو هم کړله؟
امینه محمد خبره چې وکړه لا د خپل د خپل خبرې کولای شي دوی بار بار بیرته هغه په اصطلاح کلاریفای کړه او روحانه کړه لا چې دوی منظور دا نه و. او مګر زه فکر کوم چې دنیا حاضره په دې داسې د افغانستان په مسلې باندې غور وکړي او هغه شرایط چې د پیژندنې لپاره متاسفانه طالبان یا د افغانستان حکومت نه لري، نو هغه لپاره دا امکانات اوس وجود نه لري. که چیرته هغه امکانات مؤثر شي، مثلا د ښځو پوره حقونه ورکول شي، طالبان دې ته غاړه کېږي چې یو ټولشموله حکومت جوړ کړي، هغه شرایط که چیرته پوره شي، فکر کوم چې دا یو زمينه ده پیژندګلوي لپاره کې خدلای شي. او یعنی دوی دغه امینه محمد خبرې په داسې یو مسله باندې وي، اما خبره ډیره غلط انتشار درلوده او ډیر اندښنې راو پارولې. پرون غونډه کې هم سی خزو دې د استاسو سره درلوده په دې خبره باندې تاکید کاوه چې لڅو پورې د دوی حقونه په افغانستان کې نه ورکول شوی. دوی د هیڅ داسې تشخیص یا د افغانستان د حکومت د پیژندګلوي د لپاره دنیا منی کوي.
یو عمومي باور ده چې ملګری ملتونه او نور هیوادونه د امریکا نظر ته ګوري، د امریکا پالیسۍ ته ګوري، د امریکا تګلارې ته ګوري او بیا خپل تګلارې اعلانې. تاسو پرون د ټام وست او رینا میری سره د مجلس خبره وکړه، په دې مجلس کې څه وویل شول؟ د دوی نظر څه ده؟ امریکا د افغانستان لپاره څه تګلارې لري په اوس حال کې؟
امریکا خپل تګلارې بار بار ظاهر کړې ده او وایي دا وایي چې په افغانستان کې له څو پورېسې د خلکو حقونه نه ورکول شوي، مخصوصا د ښځینه حق نه منل شوی، ټول شموله حکومت نه منل شوی. دوی په هیڅ صورت باندې دا رقم آپشن یا دا رقم یو انتخاب ته کتلای نه شي چې هغه کې پیژندګلونه شامل وي. او پرون هم سي استازو خبره وکړه، دوی ویلې چې دوی د شورای امنیت هغه جلسه سی سویدا او په هغه کې تعهد سوی چې په افغانستان کې هغه وضعیت سره روان ده. دوی له طالبانو نه غوښتنه کړې ده او د دوی فیصله تعقیب کړې دي هغه حالات چې په افغانستان کې روان دي تر څو چې هغه بیرته ونه ګرځول سي. اصلا په دې موضوع باندې خبره
کړې ده. امریکا پر طالبانو تر نور هیوادونو زورور اخکاری، د دوی تړون ورسره لاسلیک کړ، ژمنې ورسره وکړلې، تعهدات ترې نه بیرته واخیستل. اما اوس چې په افغانستان کې دغه سی وضعیت روان ده، د خوځو حقونه نه ورکول کیږي، پانتونونه بند شول، خوندزي بند شول، ورسره بشري ناورین روان ده، اوس امریکا څه کولای شي چې پر طالبانو فشار راوړي څو خپل ژمنې چې په دوحه کې کړې وي هغه عملي کړي؟
ګورو دته وایي چې لورج د بین المللي ټولنې شهدا یا هغه تاوانمندي د بین المللي ټولنې شهدا او یو له دغو نه د پیژندګلونې مسله ده. تقریبا دوه کاله کېږي طالبان حکومت چا نه ده منلی، حتی هغه نزدیکترین دوستان د پاکستان افغانستان سره پاکستان د تر اوسه پورې د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. دا له ټول نه غټ فشار داسې دنیا یې په طالبانو باندې اچولی سي. دوم داسې په افغانستان کې خلک یو ونه ویښتي ساده خلک د لوږې او د غربت خط لاندز ون کې دا یو غټ مسله د مملکت لپاره. او هر حکومت مسولیت لري چې د خپل وګړو د ژوند او سلامتی اچاري وساتي، او افغانستان حکومت په دې باندې نسی توانېدلی. ته دوی چې تازه حکومت وایي دوی باندې لري کومه ضرورت لري.
اجازه راکړئ چې وخت ډیر کم دی، یو بل پوښتنه مطرح کوم. هغه دا چې د خوځو حضور، د افغانانو حضور په دغه غونډه کې نو، غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي، خلک د افغانستان په اړه خبرې کوي، اما افغانانو ته بلنه نه ورکول کیږي، هیڅ لوري ته بلنه نه ورکړل شوی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. ولې
وندا خوده د خاصو استازو د مختلفو مملکتونو او دغه اول ځل نه ده سي دا وندا دی ولکيږي. مخکې هم نیول سوي دا مخکې مالوینین د ملل متحد د سرمنشي اشتراکي کړي دا وره مستقیم سرمنشي کې اشتراک کړي، او ځکه چې موضوع د دوی لحاظ نه ډیر نورم درناس و، ځکه چې طالبان حتی د ملل متحد په دفترونه کې خزو ته د کار ورکولو اجازه نه ورکوي. دا قطعاً د دوی د اصولو خلاف ده. الان سي غټترین کومک سي اوس افغانستان ته ځي، هغه د ملل متحد له لارې ځي. نو هغه دپاره د دوی د اصولو لحاظ نه دغه له ټولو نه مهمه خبره وه.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن پلوشه حسن چې په دې خپرونه کې مو خپله شننه راسره شریکه کړه. کور مو ودان، خیر اوسې دوستان. اوس هم زو له شهناز نفیس سره د یو بل جلا مهم مطلب په اړه غږیو. مننه. طالبان وایي چې د طالبانو د بیرته راتګ کتاب لیکوال حسن عباس یو جاسوس ده. دغه خبرګون وروسته له هغه خودل شوی چې امریکا غاک د عباس سره دغه د نوي کتاب په اړه مرکه خبره کړه. په دې مرکه کې چې شهناز نفیس کړي، عباس د کتاب مهم ټکی بیان کړي او ویلي دي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک پر سر جنجال روان دی، او د هند ډیپلوماټیک حضور په اړه امیر خان متقی د پاکستان د پاوز د مشر قمر جاوید باجوا سره سلام مشورې کړي دي. شهناز نفیس هم د اوس ما سره په استودیو کې د شهناز جانې سلام سلامونه ستاسو مرکه په دې وروستیو کې په پراخه کچه خبره شو او پاره ډیر تفصیلی شوې دي. طالبان عباس یو جاسوس بولی. اول خو موږ ته عباس لکه څو پیژنې چې د څوک د او څه کارنامې لري؟
مننه شکیب جانا. حسن عباس جاسوس دی او کنه دی پدی اړه ز معلومات نه لرم، خو حسن عباس لک سات پخ کې خپل په یو ټویټ کې په د خپل پاغ کم د جاسوسي تورونه چې لګولې شي وې دي هغه رد کړی دی. خو ز حسن عباس د 1300 کلونو راسي د یو لیکوال او شنون کې پتوګه پیژنما. د دې کتاب نو وړاندې هغه درې نور کتاب ونه هم لیکلې دي، یو د طالبانو په تحریک، دوی می د پاکستان په اډمی پروګرام او درې می پاکستان کې په توندلاري لیکلې ده. نو موړې چې دی هغه مقالې چې دی هغه هم لیکي او کله کله په واشنگتن کې د سیډن او ادارو کې بیناوي چې دی هغه هم کوي. او دلتا دی وخت کې د ملي دفاع په هنتون چې دی واشنگتن ڈی سی کې هغه کې د نړیوالو کو استاد چې دی هغه هم دی. نو دغه پوری مز حسن عباس چې دی هغه پیژنم. شکیب جانم
مننه. عباس د خپل کتاب په اړه لکوم سرچینو سره خبرې کړې دي، میتودولوژي څه ده او د کتاب څومره باوري یا موثق ده؟
شکیب جان، دا پوښتنه په مرکه کې ما هم د عباس صاحب نه کړې ده. او ما ورته دا ویلي چې ولی زه یا د امریکا غږ آشنا نور کتون کې چې دي هغه ستاسو په کتاب او په دغه کې کومې داوی چې تاسو کړې دي په هغه باور وکړي. نو هغه وویل چې د طالب مشرانو او د پاکستان پوزي مشرانو دا غونډې چې دي دا سینوی چې په یوازې مولا امیر خان متقی او جنرال باجوا په کوټه کې ناست وو، هغه دا وویل چې دوی سره نور پاکستانی او د طالبانو چارواکي چې وي هغه هم په دې کې ناست وي. او هغه د دې چارواکو نه هغه دا معلومات چې دي اغي سي دي او اغي د دې تایید چې دي هغه هم کړي دي. نو موري چې دي زيني نوري ډېر معلومات چې دي هغه په دې د طالبانو په اړه هغه وی چې ما طالبانو سره مرکې چې کمی کړي دي د کتاب لیکلو نمخ کې اغي کې هغه دا تر لاسه کړي دي. نور په دې کتاب کې نور دا سي ډېر معلومات دي چې هغه پر روانو مرکو کې شکیب جانا مونږ با وړاندې کوو پر روانو ورځو کې. خو زه به دونو وایم چې حسن عباس دا مرکه چې دا د پلومړي زلمان دی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره کړی دا دی وخت کې یو وړو کې حصہ چې دا بل سجزیات چې دی په دې برخه کې مونږ تاسو وړاندې کوو.
And that's one of the important things. Da
azma da kitab muhim barkha da ya wadala che pa Kandahar ki da aw da Taliban o mashar Mulla Haybatullah ya mashari kawi haga aw da haga Qazi ul Qazat der tundlari aw zara pali di hagui da Islam paala der land aw tang nazar ladi aw shariat wartawai nur musalmanan sunni aw shia dwaada da daga tarz fikr sara ham nazar ne di dui hata shaz insaan ham na gani balada چې په کابل کې د وزیران دی هغه جلا فکر لري له تدبیر څخه کار اخلي په نړۍ کې ګرځیدل دي. د کندهار طالبانو ته وایي چې باید نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې کړه. د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتګ کوي.
So can we call just because they are showing
خود طالبانو دغه دلیتا مونږ منځلاري یا متدل ویلی شو دوی بنړی لیدلی وی خو په خزو او شریعت نظر هم هغه دی چې کومه نویه ملسی زکه وو
the same as you know we saw in 1990s.
Clearly avoided that word. I use the word pragmatic.
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلارې کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوشوي او جورجاړي ته چمتو دي.
Which element among Taliban
سوګلو بدوي کې پراګماتیک دي
or pragmatic you think
unlike the 1990s,
د مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزي ل چادرې پرته ل کور بهر نسوي وتلای، خو اوس هغوی به چادرې بازارونو ته تللی سي او حتی لارینو نه کوي. خوشاله بنوي خو د پخوا په شان هم نه دی. دویم مثال د لژکیو دی، په افغانستان کې شیعه او هزاره سره د پخوا په شان چلن ورسره نه کیږي. اوس طالبان شیعه مسلمانانو ته اجازه ورکوي چې عاشورا ونمانځي.
خدا لگا کو سرا او خزو سرا د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه زده حسن عباس نه ولی په لومړي ځل اورم. میډیا کې ولی داسې خبري نشته، بلکې د میډیا ریپورتونه چې سوای هغه خو ساسو د خبرو برخلاف دي.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې دوی غواړي.
نو طالبان دي هر څه په خپل وخی.
زما په فکر طالبان دا شي.
مون خو تیر ورځ د طالبانو د بیان نه پوښتنه کړې وه چې ښځې ولې خونځو او کارونو ته نشي تللی، نو هغه ویل چې وضع سمه نه ده.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې، هغوی اوس د غونډو کولو ازادي لري. تاسو له شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې؟ طالبان د داعش پر ضد د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
Let's move a bit forward. You have
Hasan Abbas se bali mauzu tazu. Taliban de jagri na waqmanai lor ta laadal. Stasu kitab de dagho padao pa ara sawai.
Says their transition.
That transition is also extremely
da der stonzman padao zakat che da yaghi dali patoga tasu yawazi barbadi ramasta kawalai sai zaba dar ta yawaki sa wakram ma da yudasi talib waslawal sar khabri wakade che haga da wasli sara pa kabul ki ark ta nana watalayu da ki sama pa khpal kitab ki ham likale da da haga khama pushtana wakra che sta ehsas tu haga wel che ark ta da nana watulu randi ته د ډلې مشر ویلی و چې ارګ به په بمونو الوزوي، خو وايي ارګ ته له ننوتلو وروسته د ارګ ساتونکو ورته شراغلاست ووایه او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څه او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بل ته دا وشتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه هم تړل سوي وي.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په رسنیو باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنیو لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبریالانو ناڅرګند وضعیت، له هېواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنیو ځان سانسورونه، د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزې، د خبریالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکې او تحلیل، د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکی او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لاله اوریدنې او لیدلې شي.
بیا هم خره غلاست سبا ته زموږ خاصه خبرونه چې د رسنیو د ازادۍ په اړه ده مهیروی روزونو ډول مسایلو ته ولسمشر جو بایدن تیر مخام په سپینې ماڼۍ کې د کوچنی اختر کویار د مسلمانانو لپاره میلمستیا جوړه کړې و. ولسمشر بایدن وویل چې مسلمانان لا ولې ورځ نه د امریکا د ټولنې مهم غړي دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
مسلمانان هاف بین پارت اف د یونایټډ سټیټس فرام د ویری سٹارټ.
جمهور رئیس بایدن ویل مسلمانانو د نورو وطن پرستانو سره په ګډه د امریکا د ازادۍ لپاره جګړه کړې او د امریکا د جوړېدو لپاره د دې ټولنې برخه و. هغه ویل یو لومړنیو هیوادونو چې د امریکا خپلواکي په رسمیت پیژندلې د مراکش مسلمان هیوادو.
And thank all of you for joining us in the White House.
او نن تاسو ټول مننه چې دلته په سپینه ماڼۍ کې زموږ سره یو ځای شوي. دا پر اخیا د خلکو کور دی، ستاسو کور دی، ستاسو حضور په دې هواد کې د مسلمانانو، خوونکو، انجینرانو، ډاکټرانو، حقوق پوهانو، سوداګرو او د کانګرس خزینه او نارینه استادو د مختلفو خدماتو ښکارندوی کوي.
په سپینه مانی کې د المنځنه په دغه وخت کې وشو چې د بایدن حکومت غواړي هغه لزګونه زر افغانان امریکا ته راولي چې څه باندې دوه کاله مخکې د طالبانو تر واکمنیدلو وروسته له افغانستان نه ووتل. دا خبره د سپینه مانی دوه مسولینو کړي چې د همدې پلان په اړه معلومات لري، خو د اسوسییټډ پریس اژان سره یې د هویت نه څرګندولو په شرط ځکه خبرې کړي چې د یاد موضوع جزئیات په رسمي توګه تر اوسه نه دي خبره شوې. د ستما کیږي چې د کورنی امنیت وزارت دا پریکړه به راتلونکي اونۍ په رسمي ډول اعلان شي.
تاسو د هغو مدني ټولنو مشري کړې ده چې د مهاجرینو او معلولینو سره یې مرسته کړې. د ښځو لپاره مو په ټولنه کې ځای مساعد کړی او د تبعیض پر ضد درېدل یاست. په همدې ډول د مسلمانو فرهنګ د امریکا په ټول فرهنګي تاریخ کې د موسیقۍ، فلم، ادبیاتو، فیشن او نورو هنرونو کې برخه لرله.
جمهور رئیس بایدن د راتلونکي پریکړې په اړه تبصره ونه کړه، خو هغه د اسلام ضد او مسلمانانو پر ضد د کرکې او تبعیض سره د خپل حکومت د مبارزې یادونه وکړه.
دا زما د حکومت په لومړی توپ کې دی، ځکه خو مې د ادارو ترمنځ د یو بشري ځواک څنګه جوړ کړ چې پر مسلمانانو د حملو او د مسلمانانو سره د تبعیض پر ضد مسائل وڅېړي.
جمهور رئیس بایدن ویل اوس وخت په امریکا کې 3.5 میلیونه مسلمانان دي او دا مسلمانان مختلف ملیتونه او نژادونه لري چې مختلف ژبې هم لري، خو ټول د امریکایانو په نوم متحد او واحد دي.
اوس په پیښور کې د افغان ځوان پاړه راپور لري چې د افغانانو د پرلپسې کډوالیو او په افغانستان کې د جمهوریت د پرزیدو پاړه د تور غم په نوم ناول لیکلی دی.
د ننګرهار ولایت عزیز الله کاروان په خپل سلوریش کلن ژوند کې پیښور ته 2000 کډوال شوی. د غزوان چې د پیښور په خزانه کم کې زیږیدلې او همدلته لو شوی، وایي په 2014 کال افغانستان ته د زده کړې لپاره ولاړ. هلته یې په ژورنالیزم کې د لیسانس تر کچې زده کړې وکړې او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته یې لار ومونده، خو وایي د هغه د خوښۍ شیبې ډېرې کمې وې او د افغانستان د جمهوریت د رنګېدو سره بیا ځلې کډوالۍ تاړ شو.
ځکه د پیښور نه او د خزانې کې هم مزار شریف ستلم دي، تقریبا 400 کیلومتره لرې ځای دی مزار شریف. نو ما د مزار کې خلکو ویلي و چې ته روغي چې ته د پیښور نه مزار شریف ته درس وایلو لپاره راځي. نو ما ورته وویل چې په هیڅ باندې چې زه دلته راغلی یم، هغه څه چې زه مجبوره کړی یم چې خپل هیواد ته راشم، باغې تاسې نه پوهیږئ. کله چې حکومت بدل شو، ما د هغه حاکم روي وکړه چې زموږ سره په کوم ډول باندې کم سې هغه هر خبره د پیغور نه ډکه. نو ما وویل چې دلته کار کول داسې دي لکه یو څوک چې تاجر ونیسي. هغه وخت چې زه لاړم، ما خپله کورنۍ هم هڅوله چې خدای ته وګوره، د دې پیښور د کډوالۍ ژوند نه تیر شي، بیرته راشي افغانستان ته. خو بدبختانه چې زه غلط ثابت شو. کله چې د افغانستان نظام سقوط وکړ، زه بیرته پیښور ته لاړم. نو ما ته ټول ویلي چې تاسو ویلي او اوس څه وشو.
عزیز الله په خپل لګښت د تورغم په نوم د ناول په بڼه د افغانانو د بې پایه کډوالۍ په اړه په 200 مخونو یو کتاب لیکلی چې په پیښور کې د کتاب کور لخوا چاپ شوی دی.
تورغم ناول پوره 200 صفحې دی او دا ناول چې دی ما په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کړی، او په دې تخیل کې ما هڅه کړې چې د افغانانو د ژوند ټولې حصې پکې، ټول اړخونه پکې، ټول زاویې پکې. مثلا په افغانستان کې جمهوریت لاړ او امارت راغی، د جمهوریت څنګه سقوط شو، امارت څنګه راغی، دا ډیره لویه پروسه وه، ډیره زړتنګونکې پروسه وه، ډیره دردونکې پروسه وه. د ډیرو خلکو ژوندونه 360 درجه زاویه باندې بدل شو.
هغه وایي چې په افغانستان کې د ځوانانو هیلې مړې شوې دي.
په کابل کې چې دی ما چې چا کتاب ورکړی دی، نو هغه سره ما بلس خبرې کولې، د انګیزي خبره کوي چې ځوانان څومره حد پورې د دې ژوند د پاره هدا قلا انګیزه د لاس ورکړه کارونه خلا پر د ژوند کولو د پاره. نو ما ته چې 500 افغانۍ باندې کتاب دی، د روان شناسي کتاب، و هغه څوک ناخلی و چې زورته هم چې کتاب ولې نه لري، نو چې کتاب ولولو د پاره موږ چې دا دومره د شل کار یو شی وشکاله تحصیلونه وکړه، هغه موږ د سګټه راکړه. زمونږ اسناد ته خلک حیثیت نه ورکوي، چې یاره د مدرسې د قاری اسناد، د پی جی ډاکټر د اسناد نه خدي. دا نه معلومه کې چې د خلکو انګیزه د جمهوریت پر پرځدو باندې څومره کمزور شو، څومره خلک مایوس شول د ژوند په.
که څه هم عزیز الله په پیښور کې له ویب ټلویزیون سره دند لري، خو وايي د افغانستان ناڅاپي سقوط د ډیرو افغانانو هیلې په اوبو لاهو کړي او شل کلنې لاسته راوړنې یې صفر کړي.
عزیز الله چې غختل یې کډواله لری په خپل هیواد کې آزاد ژوند وکړي د جمهوریت پړنګې دوه څخه په نو امیدې یو ځل بیا کډواله تار شو. خدغه ځوان وړي چې د خپل لیک او د هڅو لاره په افغانستان کې یو مثبت بدلون راولي. موسکا ساپي امریکا غاټ پیښور.
پښتو خبرونه هم دلته پایته رسیدي. سوشل ورسته د ری خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه مهرباني تاسو پروګرام
سلام. سپاس از شما بیننده با ما باشم تا لذت دیگه برنامه دری.